سلامونه ستړي مشه دا مازیګر څلور بجې د سیسموګه کلازاده یې راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبر پښتونخوا په کورم کې د شیا او سونیا ترمنځ د سمکه پر سر پر نخته کې د وژل شوو کسانو شمیر شلتنو ته ورسید وختي چارواکي وایي تر اوسه په دې نخته کې شل کسان وژل شوي او تر یو سل بیا نور ډیر ټپیان دي د سمکه پر سر د هلانجا د جولای پسل وروشتمه د کورم په مشهور سیمه کې د مدیګي او ملیخي لوکلو ترمنځ هغه مهال پیل شو چې دا بیا جوړی به انتقالي سمکه پر سر تلنجي هوارول لپاره چرګر باندې به په دې اړه نور توضیحات په راپور کې درکړو. د سربیا ټلویزیون پرین شنبه وویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې دیرش تنه افغان او نیپالي پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسېرن وو او ژر له روغتونه رخصت شوي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ بیلا پانلاګا ښار ته نږدې په لویه لار کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لار کې ده. په 2023 کال کې نږدې 100,000 پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پای ته رسیدلي پر لټ ویاند وایي چې حکومت له دوی سره نه کړې ژمنې په شا شوی دی. په چمن کې زرګونو کسانو کابل نه میاشتې د پاکستان د دې پرېکړې په اعتراض کې پر لټ وکړ چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره یې د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي وو. تېرونی پاکستاني چارواکو وویل چې د چمن او سپین بولدک اوسیدونکو ته د پوخ اپشن اجازه ورکړل شوې چې په افغاني تذکیرو او پاکستاني شناختي کارت تګ راتګ وکړي. خو وړمه ورځ د پاکستان د بهرنیو وزارت بیان دی ول چې د پاسپورټ ویزې د لرلو لپاره د پاکستان د حکومت په پریکړه کې بدلون نه راغلی. د پرلت غړو پرون ویل چې یو وار بیا پرلت پیلوي او تر هغو دوام ورکوي چې غوښتنې ومنل شي. دا چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په یو سیاحتي سیمه کې د یکشنبه د ځمکې ښویدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. دغه پیښه له شدیدو بارانونو او د ګیمی په نوم سوی توپان وروسته رامنځته شوې ده. د راپور له مخې په شانګهای کې هم یو تن د ونې د لوېدو له کبله بارون مړ شوی دی. دا پیښه په ظاهره د توپان له کبله د رامنځته شوي باد له کبله شوې ده. او په مالی کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون ادا کړی چې د الجزایر پولې ته نږدې لسګونه حکومتي سرتیري او د واګنر ډلې روسیا جیران وژلې دي. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دا څو سپین پوسته کسان او د مالی د سرتیرو جسدونه ښکاره چې ویجاړ شو او موټر ته نږدې پر ځمکه پراته دي. د شوټر پرس خبري اژانس راپور له مخې د مالی پوز تر دغې ده یو ورځ مخکې ویلي وو چې دوه سرتیري د سخت دریځو په بریتس کې وژل شوي ولس نورو ټپیان شوي دي. پوز ادا کړی وو چې ځواکونه یې نږدې شل وسلوال وژل دي. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبر دراوه کړ چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی. بل پلو بیا خلک شکایت کوي
د وخت باران هم وشو کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زم دې کې بیا بې وخت بارانو سره سیلابونه هم راغله او فعلن هم فعلن دا فعلن چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
دا چې اقلیمي بدلون په افغانستان څومره اغېز کړی او په افغانستان کې څومره خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي وړاندې به په دې اړه لږ څه جزئیات لرو. میدان وردګو ته به هم وشو چې په لومړي ځل هند ته د زردالو ګیلاسو صادرات یې پیل کړي دي. دا چې په افغانستان کې د میدان وردګو زردالو په کومې وړتیا درلودو سره ډېر شهرت لري په دې اړه به هم لږ څه جزئیات لرو. نن د تور زیړي یا زیړي نړیواله ورځ ده.
اوس مې سترګې مې زیړې دي. غوښه مې توره غوندې واوړي. ټول بدن مې خارښ کوي. یاره په دې حال خو دا په دې حال یعنې زه هېڅ شی هم نشم کولی. همداسې بس ټوکسي ما
سرې سره بیره په پښتونخوا کې به کورمې ته هم مور شو او همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. نور مسالې به مشتمل شي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو فریده سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی. د استازولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په اډوینه کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکه سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلي وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پردیس نور.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناک سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې دې ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغې ټولنې د غراز ویلي چې په ګډو هڅو کیدی شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولی شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسۍ څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسۍ څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې 1 کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې اقلیمی بدلون څپې سخت ځپلی او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مو نه رسوله. بیا په زمده دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقي وایي چې وروستیو ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باعث
سیمه کې وروستیو
د ښاغلي صدیقي په خبره که څه هم د طبیعي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور ویش ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نس 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي. وربشو خیبر پختونخوا ته د کرمې په فرقیز تاوتریخوالي کې د وژل شوو کسانو شمېر 20 ته رسېدلی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کرمې کې په روانو فرقیزو نښتو کې وژل شوو کسانو شمېر 20 ته او د ژوبل شوو کسانو شمېر تر 170 ډېرو ته رسېدلی دی. د نښتو زیاتره ټپیان د پاڼه چنار مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي او د دغې روغتون د مشر په خبره باندې چې د دوی ژوبل شوو کسانو درملنه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پاسیمه کې د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال تاریخ اورګزي وای د کورمې په پښوره سیمه کې د مديګي او مليخيلو کلو ترمنز د ځمکې پر سر پیل شوې لانجه د بلشخيلو خورکلي صدې سنگینې سپینې شګي او پیواړه تر سیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نخته چا پیل کړي، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوو کورنیو ترمنز د ځمکې پر سر لانجې راپورته شوې ده. د مليخيلو کلي اوسیدونکي حشمت علي د جولای په څلور وشتمه مشال لاډیو ته ویلی وو په بشوره کې د یوې جرګې پر مهال دا ویا جریبه انتقالي ځمکې د لانجې د هوارې پر مهال ډزې وشوې چې له کبله یې نښته رامنځته شوه. دا پړچینار د روختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای وشتمه مشال لاډیو ته ویلي تر اوسه په دې نښته کې 14 کسان مړه او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د حسین جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. په سیمه کې د مشال لاډیو خبریال طارق اورګزی وایي سیمه ته له هنګو د مشرانو یو جرګه د جولای په 15 ورغلې وه چې د دواړو خواو ترمنځ سوله وکړي، خو په خبره یې د دې مشرانو هڅې تر اوسه ناکامې دي. دا اورګزی په خبره د څلور ورځنۍ جګړې د کورمې اوسیدونکو لری رستونځو سره مخ کړی دی.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چکم دی هغه معطل دی او دفترونه بند دي، دغه شانت چکم دی بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشن د نور ضرورتونه چکم دی هغه مېره غلې نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجې.
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د ځمکې پر سر شخړې رامنځته شوې. په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د ځمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقې زو تاوتریخوالي وړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت روسه د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. بل پلو په پیښور کې د زکونکو سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال لاډیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولې په کورمه کې د جګړې له کبله خپل کورونه او سیمو ته نشي ستنېدلی. د هغه په خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي، خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي. د جګړې له کبله ټولې لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو تل د په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوي او بند پاتې دي. حکومت د لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي. په 2005 کال کې د کورمې په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسو کسان مړه او ټپیان شوي وو. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وو په کورمې کې به د ځمکې هر لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لا میدان وردګ ولایت څخه په نومړي ځل هند ته د زردالو ګیلاسو صادرات پیل شول. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت یو شمېر حاصلات هند ته لیږدول دي. د میدان وردګ ولایت صحیح بزګران هند ته د دوی د حاصلاتو د انتقال په اړه خوشاله دي، وایي باید دغه لړۍ جاري وساتل شي. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
از د افغانستان د فاره یو لاسراوند بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر
د میدان وردګ ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هند هیواد ته د دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي څرګندول دی وایي
از د افغانستان د فاره یو لاسراوند بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر نیک کار سوی مثبت کار سوی کداغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فاره ډېر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه دا ده چې موږ د بزګرانو د فاره او هغه کسانو د فاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کړي ترڅو پوری زمونږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې دی هم ورته احساس لري.
صادرات هم داسې خارج ته شي مثلا د شیبې د خورغریب د پاره ښه قیمت پیدا کړو او خو یا پاکستان ته یا بلې خواته په نینګای قیمت د بوس په بیه تلل اوس به انشاءالله دا د ټولو د پاره د ډېر غټ افتخار دی انشاءالله چې د تجار د پاره د موټروان د پاره د حاصلاتو والا د پاره ټولو ته دغه انشاءالله نیکبختي ده. انشاءالله خدای پاک در نظم توپی کار کړي انشاءالله ده. الحمدلله ده.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس ادریس حنیفی وایي دوی په لومړي ځل هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړي دي. نو موري وای لدی وړاندې د غولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثرا وخت به بزګرانو پکښې کې کمه ګټه او ان کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لله الحمد سږ کال د میوو حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. سږ کال لله الحمد لومړی ځل داسې له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لومړی ځل داسې هند ته صادرېږي.
میدان وردګو ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځایي بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لېږد خوښ دي، خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دي وایي:
موږ په دې باره کې موږ له دولت یا بده توقع لرو چې د زراعت په بش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کومې دواوې استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
دا یادونې وړ ده چې هند ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړي دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډېر زیانونه اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه داسې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورشو نړیواله موضوع به راواخلو. اسرائیل نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا وروسته تر دې چې حزب الله ته په منصوب یو توغندیز برید کې د اسرائیلو دننه لږ تر لږه دولس تنه ماشومان او تنکی ځوانان ووژل شول. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټوډیو کې د لودین صاحب ستړی بشي کې تاسې د دغې خبرداری نور جزئیات راکړي.
او ډیره مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینه سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اجانس په لبنان کې د دوه سرچینو په حواله ویلي چې تیر شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیر شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف وشته دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان وړو کې لږ تر لږه دولس ماشومان او تنکي ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدول شام سیمې د دروس کلي کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې هر ډول لاسلرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوز بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بیساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به هم ورسو د زیر زیر زړی پړه باندې چې پټیا غلی وژن کې هم بولی چې زیات وورو د هغه قربانیانو خبرې به هم وورو چې په دغه مره سخت دي
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا دیرش ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدلی اول خارښت خو بدن می ټول خارښت کاوه بعد له خارښت نه هغه وسو
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکي و وسکلان عبدالله د همدی روختون د ناروغانو له ډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړی اخته شوی
اوس مې سترګې مې زیړې دي غوښه مې تور غوندې واولې ټول بدن مې خارښ کوي یاره تېل حال خو دا تېل حال یعنی زه هېڅ شی هم نشم کولی نه چې بس پوتي ما غوړی د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي زړه مې پړسېږي
عبدالله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو عمده ډولونو له ډلې یو دی زیړی خپله یو ډول ناروغي ده چې د هیپاټایټس په نوم ویروس په وسیله رامنځته کیږي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه 80,000 تور زیړی یا هیپاټایټس بی لري او پاتې 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هیپاټایټس سی باندې اخته دي د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیرو دو کلونو کې په زیړی اخته شوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي خو نور بیا په ناخبرۍ کې پرې اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هیپاټایټس ای ډی او ای خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي
لکه ته دا ویل په پېښور کې وکړل بیا ته هم نشول دغه ته نه بیا د ښولم بیا راولم دا ته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې مې توغیزین او لګې لینانی دا وای راکړه
د میدان وردګو د جګټو ولسوالۍ اوسیدونکو 15 کلن عبدالقهار ل ډیر شکلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی هغه وایي د موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړي خو زیړی لا بدن کې پاتې دی عبدالقهار وایي خپل به وازل دی یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته
نه اوس په دې شپخانه کې په کړه کومه داو ګولې نشته دي هغه کله چې داو خلاص شي بیا دی بیچاره ځان ته نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دی اقتصادي وضع مې بيخي خرابه ده
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې لورایا د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی
نور خدا سینې خانه زنه وینم نه مې سترګې دیړي دي او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې ځان مې یو چیرته چې کینم نو زه تاسو ته زای پای کوم نه شم دې دلای مو ما په څه کار کې مو نه تو کل څه کار کې مو ته ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دې لکه دا دې ورک په رګمال باندې وای
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سک کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړزې ته غوړه کړی دی د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغۍ له کبله مري او په وینا یې د دغه ناروغۍ د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي د دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي د انتانی ناروغیو متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي کچیر دې پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې ترڅنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې دای شي دغه نارغان چې په زیړې باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکی خو په هغه صورت کې چې دې هغه زیړې چې لري که هر ډول وي پاوام اصطلاح که تور زیړې وي یا سپین زیړې یا زیړ زیړې که چیرې دې پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دای کېږي هیڅ ډول مشکل دې روغتیا صحت نشته
د زیړې یو شمیر پېښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي د زیړې ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پیچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي د زیړې د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
تاسو مخه کله ساده رادیو ناوري او ساده رادیو خبرونه صدر وش ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نس یو شپږ پنځه وش متره د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځني صفه دو لشبګ نوي پښتو خبري مجله هم دلته پای تر رسیدي په دوه منی مې کې درته و مورس خبرونه لرو
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنوار مولوی وی متفاوت زاویه د پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي خو یو امریکایي مېرمن په یو سلو څلور کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده د ولاړو بول داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشیندارا جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي یو ډزې د چایو لوی پیالي ارزانه ده خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپ ته د فضل رحمان په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټول طالب چارواکو تیر ونی ویناوی لرلی خو یو هم یاد نه کړ چې فضل رحمان هم چیرته ویلی کنا فضل رحمان یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مینیز جاتون کې تعلیمي نصاب جوړی
امارت اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني او د پاکستان موافق خلک وږي هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي دې هغه ته منسوبه جوړه شوه چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب اوس کورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو
د مولا فضل رحمان سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وو
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کی طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړي
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیښې په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیښه خپله د افغانانو د نوم بدې لپاره پاکستانۍ دسیسه وه.
خو دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د سا او پښو ته نه پرېږدي، نه پرېږدي چې افغانستان یې خود اختیاره، خودخواه، خپلواکه، یو آزاد افغانستان.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکښته کړ،
شہادت رسولے بیٹول پختانہ قتل سی بیگن
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی.